درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم سات څلور بجې شو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیک همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان حکومت وای ژر به د سولې خبري پیل شي په دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبر خبرونه کې لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
مکریده مهم خبرونو سر ټکو ته د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر ویلی طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړی چې امریکا سره د دې ډلې د شیو موافقه له مخې له افغانستانه د ټولو ځواکونو پر وترو ټینګار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاندوای په کابل کې د پاکستان پلاوی له شنیت سره راڅرګند شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو درغلي او بعد اقتصادي اغیز په اړه مفصلي خبرې وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړي چې له امریکا سره د دې ډلې د شیو موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو ځواکونو پر وترو ټینګار کوي. له طالبانو سره د موافقې له مخې باید د امریکا متحده ایالات د جولای د میاشتې تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلي چې امریکا په دې کې مخکې ده، ځکه یوه بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه وکړه، هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د 2200 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې تر میاشتې له افغانستانه ووځي. جنرال مکنزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول هغه شرایط چې دوی باید عملي کړي سرته نه دي رسولي. جنرال مکنزی په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبان نه دي پوره کړي دا دي چې موږ ته ډاډ راکړي چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کیږي. جنرال مکنزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړي په دې اړه زه ډاډ نه لرم. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پلاوی له ښه نیت سره ورغلی، خو دوی په عمل کې غواړي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا او د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د سیشن به پورس په کابل کې و. د پاکستان د ډیل وړ په پلاوی تر سفر وروسته هم د افغانستان حکومت ویلي و چې دوی تمه لري چې د سولې لپاره د افغانانو خبرې به ژر پیل شي. د دغو خبرو نیټه لا نه ده اعلان شوې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند نن په کابل کې ویلي چې د پاکستاني پلاوی نظر د پخوا په پرتله متفاوت و. نور جزئیات په وروسته په خبرونو کې درته وړاندې سي. د افغانستان لس کډوال چې په هغه کې درې ماشومان هم شامل دي په داسې حال کې چې هڅه یې کوله چې په پښو هنګري ته تیر سي نیول سوي دي. د هنګري رسنیو نن ویلي چې هغوی هڅه کوله چې له هنګري د لویدیځې اروپا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د هنګري او رومانیا ترمنځ د ندلاک په نوم سیمه کې د سرحدي پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې ابتدایي څېړنه ورته څرګنده کړې چې دا کسان د افغانستان اتباع دي او د تحقیق لپاره بیول سوي دي. له دې معلومیږي چې د کډوالو افغانانو غوښتل چې له رومانیا هنګري ته داخل سي، ځکه ندلاک د هنګري او رومانیا پر ګډه پوله پرته سیمه ده. د بدخشان د پولیسو مشرانو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په وردو جولسوالۍ کې پر یو کلي حمله کړې وه، خو ماته یې وخوړه او له سیمې وتښتېدل. د بدخشان د پولیسو مشر ثناءالله روحاني نن په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو یو ډلګۍ مشر او د هغه درې ملګري وژل سوي او شپږ تنه یې زخمیان دي.
ساعت 11 شب گذشته گروه مخالفین مسئله دولت بالای قره غنی رو که مربوط به ولسوالی وردو جمله
دی وای چې تیرش په دی ولس بجو په شاوخه کې د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا د وردو جولسوالی پر غنیو کلی حمله وشو چې د شپې په یو بجه پایته ورسید او د هغوی یو دلګی مشر چې سبغت الله نومیږي له خپلو درې ملګرو سره ووژل سو. روحانی وویل د دولتي ځواکونو دوه تنه هم وژل سوي او یو زخمی دی. د وسلوالو طالبان لخوا په دې اړه لاس نه دی ویل سوي. د یورو ګروپ غړي هیوادونه نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغیز په اړه خبرې کوي. د یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 1900 غړو هیوادونو د مالیه وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغیز په اړه ځانګړی بحث کوي. دا هغه هیوادونه دي چې تېر وار هم په اروپا د اقتصادي بحران په وخت کې سخت وځپل سول، خو نورو اروپایي هیوادونو مرسته ورسره وکړه او هغوی یې وژغورل. د اروپا د فوټبال د ادارې د مشرتابه پلاوی ویلي چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه پریکړه کوي چې څرنګه د دې فصل د اتلولۍ لیګ مسابقې چې د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه کړې وې سرته ورسوي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې لیکل شوي چې د مشرتابه کمیټه به یې د جون په 12مه او 13مه په دې اړه غونډې وکړي. د دغه لیګ 14 مسابقې پاتې دي. د اروپایي فوټبال د دې لیګ د اتلولۍ وروستۍ مسابقه یا فاینل باید په استانبول کې شوې وای، خو مدیره پلاوی ویلی چې په دې اړه هم پر مختلفو امکاناتو دوی غور کوي. د مادرید شاروال ویلی چې کچیرې د اروپایي لیګ مشران غوره وګڼي، دوی د وروستۍ یا فاینل مسابقې کوربتوب ته تیار دي. او په امریکا کې په کورونا ویروس تاخته کسانو شمیر پرون له 2 میلیونه واوښت. امریکا په ډیرو ایالتونو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د میموریال دی په نوم له عمومي رخصتي وروسته د مخکنیو 2 اونیو په پرتله ډیر کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د امریکا په اریزونا ایالت کې چې ډیر خلک د مې میاشتې په پای کې د رخصتۍ په ورځو کې د تفریح لپاره ورغلي وو، پرون په بېساري ډول زیات خلک په کورونا ویروس تاخته کېدو له کبله په روغتونونو کې بستر شوي وو. تکزاس، شمالي کارولینا او فلوریدا د امریکا له هغو ایالتونو دي چې تر ډیرو نورو ایالتونو مخکې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه لکه په کورونو کې د خلکو قرنطین او ګرځ بندیز یې نرم کړي وو، خو پرون د یوې ورځې په اوږدو کې په دغو ایالتونو کې هم په بېساري ډول زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت وایي ژر به د سولې خبرې پیل شي. د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپوړی قومندان وایي طالبانو د سولې د موافقې شرطونه په ځای کړي نه دي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه افغان شنان سره څېړلې. ښاغلی سمون وایي
که چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه درېږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، امریکایي ځواکونو ته به بیا بېرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي.
د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې د افغان هندوانو او سیکانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره شوې. په کونړ کې یو بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې کور کلی پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویندوی صدیق صدیقي نن موبایل هغه وخت را رسیدلی چې د سولې د راتلو لپاره عملی ګامونه پورته شي. صدیقي دا هم وویل چې د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پلاوی چې پرون کابل ته راغلی وو د سولې لپاره ځینې پیغامونه درلودل. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او پاکستانی پلاوی له سفر وروسته ارګوایي د بین الافغاني خبرو پایل ته لږ وخت پاتې دی. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي وایي اوسمهال باید هغه ګامونه پورته شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تر خوای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره نور هم زمينه برابروي. خغلی صدیقي د پنځشنبه پورس په یو خبري غونډه کې کڅ هم د سولې د مخامخ مذاکراتو د پایل کرنې ته یاد نه کړه، خو زیاته یې کړه په دې اړه تفصيلي بحثونه شوي.
له وخت مخکې د چدن د مذاکرات د پیل ورځ اعلان کړم، مګر په دې مسایلو به په پوره جزئیات سره کار روان دی. هله مندم چې په لندو راتلونکو ورځو کې د مخامخ خبرو له سیمې د مذاکراتو د پیل او وخت په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړو.
دولسمشر ویان همدا ډول کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پاړه وویل. اسلام آباد په دې سفر کې د افغانستان له پروسیس خدم لاټړ پاړه روخانه پیغام درلود. خو خغلی صدیقی هیله و خود چې پاکستان باید دا ځل د تیر په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت ګام پورته کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې د مذاکراتو د پیل په اړه هیله مندي ښیي چې ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ له قطري چارواکو سره هم د سولې پروسې او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې کړي. هغه هیواد چې طالب مشران پکې دی ردی او له امریکا سره د طالبانو د سولې خبرې او هوکړه هم پکې لاسلیک شوې ده. طالبان بیا د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل د دوی د بندیانو په ازادۍ پورې محدودوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دوی بندیان د هغه نوملړ پر بنسټ چې دوی د افغانستان حکومت ته سپارلی آزاد شي دوی خبرو ته چمتو دي.
د اسلامي امارت له پیل څخه موقف دا دی چې د دوحې توافقنامه د افغانستان د مسلې د حل لپاره مناسب چوکاټ جوړوي. که زموږ د لیس مطابق زموږ د بندیانو خلاصون تکمیل شي اسلامي امارات د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري.
طالبان وړاندې هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د زندانیانو ازادي پل بللی و. د افغانستان حکومت تر اوسه 3000 طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دوه ورځې وړاندې د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل پورې به ټول طالب زندانیان آزاد شي او یا به هم په دومره شمېر له بنده خوشي شي چې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د امریکا حکومت هم له دواړو لوري وغوښتي چې د دوحې د هوکړې پر بنسټ بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې یو جګپوری امریکایي پوځي چارواکی وایي طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. امریکا پخوا ویلي وو که طالبانو په خپلو ژمنو عمل وکړ امریکایي ځواکونه به له ټاکلي مهالویش سره سم د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووځي. بلې خواته داسې اوازې چې شاید تر نومبر پورې ولسمشر ترامپ خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو د امریکا د سنا جرګې د پوځي استخباراتو کمیټې خبرداری ورکړی دی چې له دې سره به امریکایان ډېر څه له لاسه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
د امریکا د مرکزي قومنداني قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکینزی وایي ټاکل شوی وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټیډ پریس اژانس ته یو بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9000 ته رسیږي، حال دا چې په فبروري کې 2000 ته رسیده. جنرال مکینزی ټینګار وکړ چې تر می پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکینزی له خپل مرکزي دفتره چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دا دي چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیږي. او وو صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلی پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکینزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې 2 لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د می په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولي، خو له نشتې څاري چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوي نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې 4 غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشن بی پورس د متحد ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چیرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هیواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ځایی شي چې په افغانستان کې لرو، او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي، د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مهم لاسته راوړنې ځایی شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې یوه جګپوري امریکایي پوځي چارواکي ویلی دی چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې عملي کړې نه دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو په یو راپور کې چې امنیت شورا ته یې وړاندې کړی و، هم ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړې نه دي. د دې موضوع په اړه فریبا ظاهر د سیاسي چارو له شنند نظیم سمون سره مرکه کړې او له هغه غوښتنې چې د امریکایي چارواکي د سرګندونی او د ملګرو ملتو راپور ته په پام څنګه ارزوي؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نور تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروستی امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا دا چې هغه پوره کول یې نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي، او بلکې یو محدود شمېر عسکر بدل ته پرېږدي، چې دا په دوحې په تړون کې نه دی راغلي. ولې د دوحې د تړون هغه پټ مهم چې داس شک کیږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. بل مهمه خبره دا ده چې چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه دریږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، او د افغانستان خوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي د افغانستان خوره. نو په دې صورت کې دغه ویلی شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي، او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا په خپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي، او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالاتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر ته راټیټ کې. نو دا دواړه دور په زیان ده.
د افغانستان د سولې بهیر یو نوې پړاو ته داخل سوی دی او یا داخليږي، ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
روان جریانات نه ښکاري چې د سولې د پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و هغه لري کیږي، او مونږ یو څو قدم نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شو. کچیر دغه پروسه هم د سیروان وي، نو مونږ په لاندو ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدانو سو هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لوري د توتريخوالي زیات د لو چې هغه د پروسه ورس پوره ځندول اوس د ښکاری چې د توتريخوالي کچه راکمه شوی، او بل طالبانو ویل چې مثلا د دوی بندیان له افغان حکومت سره دی چې د کډار خوش سينو دا بین افغاني خبرو ته زمينه برابر کړ. تقریبا دا شرط هم پوره شوی ده د 3000 په شاوخوا کې بندیان خوش شوی او نور به هم خوش شي. د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم کابل ته راغی چې د حمله دی ښکاری چې د سولې په برخه کې هڅ چټک شوی دی، او په دې روانه اونۍ کې د زلمی خلزاد هم له افغان رهبرانو سره څو ناستې کړې دي. نو له دې ښکاری چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي. او
د سیاسي چارو کارپوه نظیم سمونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي او ډاکټران وایي هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو اعلانونه کیږي. د دوی په خبره چې له تیرو څلور ورځو دغه اعلانونه زیات شوي او داسې معلومیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کورونا له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې کرونا جدي ونیسي کنه کرونا به تاسې جدي ونیسي. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور ولرو، خو اوس کونړ ته د یوې بلې موضوع لپاره ځو. په کونړ کې خلک شکایت لري چې د دغه ولایت د قیمتي ډبرو کانونه سپړل کیږي او قیمتي ډبرې ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاق وړل کیږي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
له کونړ یو ور بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور. هغه مسله چې له تیرو څو کلونو راهیسی روانه ده خو مخه نه نیول کیږي. د کونړ سیمایي چارواکي هم مني چې د غلطه غیر قانوني کیندنی کیږي، خو د مخنیوي په برخه کې یوازې پښمنه بسنه کوي. د کونړ وسیدونکو وای د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو قانون موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکو راوباسي او په پټه ګي ګوندی پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد صابر او عرفان الله وای
چنچن نه وته وي دا سرکونه دغه نه راغلي چپوري طرف نه، دا چې راغلي دي هر یو کان ته خپل بدرې کان دي هغه ته سرکونه راغلي چپوري طرف نه. دا کرومای دی او شنې پای دا چې کله نه ځانان وشي کی کوم چا په عملیات پیو کی خو بیا ورځ زبندې کوی نه کی خپل کار ته او څنګه قومي بس پاکستان دې کار کوي دا شي چلېږي نو بس موټر دې پاره کې سپاټل یا راغلي امداو ټولان دې بس شان دي.
د خاص کونړ اړوند شالیو چنچنو پسیما کی نفرایت او کرومایت راویستل کیږي او قاچاق کیږي. باید حکومت د دې مخه ونیسي ځکه چې ملي شتمني ده، باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي. د دې
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي ځکه مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایټ د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایټ بیا شنه اسماني رنګ تیګه ده چې د زینتي لوخو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیس کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم د غلطه د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي، خو وای دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
خبر ورکول کیږي خلک تښتي او په پټه باندې تاییدوم چې کار کوي، خو هڅه کوو چې مخنیوي وکړو. اوس مو په نوې نظامی جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې هغه باندې به موږ پوستي اچو د معدنو د ساتلو په خاطر، او هم مو مرکزي حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازمي طرحې هم لیږلې دي.
په کونړ کې د قانون او پېټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو قانونه موجود دي، خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په افغانستان کې داسې ډېر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو قانونه شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکو غیر قانوني کیندنې کوي چې ګټه یې د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولی وسلوال ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
آزادي رادیو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د دینی ازادیو کالنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د 2019 میلادي کال په ترڅ کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دینی ازادیو مسأله څیړل شوې، د افغانستان په اړه هم په تفصیل پکې بحث شوی دی. احمد شیبر د دې راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2019 کال په کلنی راپور کې د هزاره او د اساسو په استناد راغلی دي چې د حکومت امنیتي هڅې په شمې شتو سیمو کې کافي نه دي. راپور وایي حکومت یو ځل بیا د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچې د سیمې د امنیت لپاره هڅې وکړې. د هغه سیمه ده چې د کال په اوږدو کې لوی بریدونه پکې وشول. حکومت په دې سیمه کې د ځواکونو د زیاتېدو د پلان خبره وکړه، خو د شیا او په وینا د دې پلان د اعلان سربیره حکومت د دوی په سیمو کې امنیتي ځواکونه زیات نه کړل او حکومت ته تکي خانو ساتونکو ته وسلې ورکړې چې د بریدونو مخه ونیسي. پراپور کې راغلي دي چې هندوان او سکان چې یو کال مخکې یعنی په 2013 کال کې شمیر د 1500 او 1800 ترمنځ و، په 2019 کال کې شمیر 200 ته راټیټ شو. یو شمیر هند ته ولاړل او یو شمیر په لویدیځو هیوادو کې پناه واخیسته. پراپور کې د دې علت امنیتي ګواښونه یاد شوي دي او ویل شوي دي چې حکومت د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی دی. د هندوان او سکانو د ټولنو په وینا د دوی خړی لا هم نه غواړي چې په محکمو کې خپلې لانجې حل کړي، ځکه چې ویره لري چې انتقام به ترې واخیستل شي او د همدې لپاره خپل لانجې د خپل ټولنو له لارې هواروي. د هندوانو او سکانو اساسو ده هم ویلي دي چې په محکمو کې له دوی سره هغه سي چلند نه کیږي لکه له مسلمانانو سره چې کیږي. په راپور کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې د سکانو او هندوانو محدود شمیر کسان په حکومت کې کار کوي. بل لور ته شیا بیا په حکومت کې په یو شمیر ډیرو مهمو بستونو کې وظیفه اجرا کوي، خو د شیا او مشران وایي چې لا هم دوی ته د نفوس په پرتله سم حق نه دی ورکړل شوی. پراپور کې راغلی دی چې د اسلامي دولت خراسان څنګه چې متحد ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ورته ګوري، په افغانستان کې پر مذهبي او دیني اقلیتونو بریدونه کړي دي او د دوی غړي یې وشلې دي. طالبانو بیا په انفرادي ډول هغه کسان په نقشه کړي دي چې د دوی په باور له حکومت سره په ارتباط کې دي. پراپور کې د یوناما د راپور په استناد راغلی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې اکثر ځان بښونکي بریدونه او نورې چاودنې پر شیا وشوی دی. د 2019 کال په ترڅ کې یوناما وویل چې شل ځله پر عبادت ځایونو، مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو حملې شوي دي، خو په 2018 کال کې د دې بریدونو شمیر لږ زیات و، 22 ته رسېده. دغه تلفات هم تیر کال تر وړم کال کم و. په 2018 کال کې د دې بریدونو په ترڅ کې 1650 کسان ووژل شول. تیر کال 80 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د راپور له مخې دا ټولې حملې د داعش او حکومت ضد عناصرو لخوا شوې دي. د دینی ازادیو په ارتباط د امریکا په کلنی راپور کې راغلي دي چې طالبانو بیا هغه سنی ملایان چې د دوی له افکارو سره یې سم اسلام نه تفسیروه وژلې دي یا یې تهدید ورته کړی دی. طالبانو هغه ملا امامان او د مذهبي چارو مسؤلین هم وژلې دي چې د حکومت پلوي یې کوله. طالبانو په 2019 کال کې بیا ملایانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت امنیتي ځواکونو د جنازې لمنځونه کړي. همدارنګه تر خپل واک لاندې سیمو کې له اسلام څخه د خپل تعبیر لمخې هغه کسانو ته چې د جنا تور پرې پوری شوی و یا کوم بل اخلاقي جرم کړی دی د اعدام او په دار کولو په شمول سزا ورکړي دي. هغه کسانی هم وشلې دي چې داعش ته اوښتي دي. په اګست کې داعش په کابل کې د شیو په یوه سیمه د واده پر مراسمو برید وکړ. یو نوی تنه ووژل او یو 340 نورې ټپیان کړل. د رسنیو په استناد حکومت ضد ډلو ټپلو د سنیانو پر جماعتونو هم بریدونه وکړل. د کال پوښتو کې حکومت ضد ځواکونو پر مذهبي مشرانو په ځانګړي ډول پر هغو کسانو چې د طالبانو په مخالفت یې څه ویلي وو مرګونې حملې وکړې. د جون په 28مه طالبانو په سمنګان کې د جومات دننه د جمعې د لمانځه پر مهال بم ځای پر ځای کړی وو چې 14 ملکیان یې ټپیان کړل. د اکتوبر 14مه د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جومات دننه د جمعې د لمانځه په وخت چاودنې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 تنه ووژل او 85 نورې ټپیان کړل. د مذهبي ټولنو د یو شمیر چارواکو په وینا په هغو جماعتونو کې چې له حکومت سره سبق شوي نه دي یو شمیر ملا امامان د طالبانو او داعش په ګټه تبلیغ کوي. په راپور کې د یو شمیر نړیوالو سرچینو په وینا ویل شوي دي چې بهایان او مسیحیان له ویرې ویلی نه شي چې دوی په کوم دین باور لري، خو هندوان او سکانو بیا ویلي دي چې سربیره پر دې چې ځینې مسلمانان دوی ځوروي بیا هم دوی توانېدلی چې خپل عبادت وکړي. سکان او هندوان وایي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومان ځورول کېږي، حتی په ځینو مواردو کې دوی مجبور کېږي چې مکتبونو ته لاړ نه شي. په راپور کې راغلي دي چې د هندوانو او سکانو لږ عبادت ځایونه خلاص پاتې دي او د دې سربیره چې سیمه ییزو چارواکو د هندوانو د مړیو د جسدونو د سوځېدو حمایت کړی دی، د سیمې خلکو له دې سره مخالفت کړی دی او ګواښونه یې ورته کړي دي چې خپل مړي به د دوی په سیمو کې نه سوځوي. د همدې لپاره چې کله د هندوانو او سکانو کوم څوک نه شوي وي د هغه د سوځولو لپاره وار له مخه پولیس خبروي چې د ستونزو مخه ونیسي.
Thank you.
روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سات څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دوهمه نیمایي کې د راپورونو تر څنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس فرشته جلال زید د سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره پرمختګونه شوي. هغه وویل چې دی لا تر اوسه یوه دقیقه نیټه نسی اعلانولای، خو پر دې کار روان دی او هیله یې څرګنده کړه چې ډیر ژر به د افغانستان خلکو ته ووایي چې د افغانانو ترمنځ خبرې په کومه ورځ کیدونکې دي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزی د منځنی ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته چې په واشنگتن کې دی ویلي دي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړي چې د امریکا سره د دې ډلې د شویو موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په روسیه کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر نن 500,000 ته ورسېد. روسیه په نړۍ کې دریم هیواد دی چې ډیر خلک په کرونا ویروس هر تاخته شوي، خو په مسکو کې د بندیزونو تر نرمېدو لنډ وخت وروسته د روسیې چارواکو اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 5,000 ته ورسېدې. او د اروپا د فوټبال د ادارې د مشرتابه پلای ویلي چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه پرېکړه کوي چې څرنګه د دې فصل د اتلولۍ لیګ مسابقې چې د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه کړې وې سر ته ورسوي. هغوی همداراز د دې لیګ د اتلولۍ د مسابقې لپاره د یوه ښار پر غوره کولو غور کوي. مخکې د دې لپاره استانبول ټاکل شوی و، خو اوس د مادرید ښاروال ویلي چې دوی د پایلوبې کوربتوب ته تیار دي.
د ایران د دولتي تلویزیون د وای ان دنده هغه محل وزندول شو چې وی ویل د پاچا د وختونو د وسندرغاړي مینوال دی. د تلویزیون دا ویندوی محمد رضا حیاتی نومیشي چې له ډیر شکلونو راهیسې د دولتي تلویزیون پر پرده خبرونه لوستي. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
د ایران د تلویزیون تر ټولو مشهوره څیره چې له تیرو ډیر شکلونو راهیسې خبريالي کړي اوس د تلویزیون لپاره د ګوښه کړای سوی دی. محمد رضا حیاتی په ایران کې د دولتي تلویزیون د کورنیو او بهرنیو خبرونو ویاند وو. حیاتی هغه کس و چې په 1980 کال کې د تلویزیون لارې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکو آیت الله روح الله خامنه‌ای د مړینې خبر هم خپور کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
15 کلن حیاتی ویلی و چې دی د انقلاب تر دورې مخکې د مشهور سندرغاړي ابراهیم حمیدی مینوال دی. ابراهیم حمیدی په ای بی مشهور دی چې د ایران له مشهور سندرغاړو بلل کیږي. ای بی په 1980 لسیزه کې د موسیقي په ډګر کې بریالی سو او په ایران کې د 1989 کال تر انقلاب وروسته له خپل هیواد امریکا ته او له هغه ځای اروپا ته کډه سو.
منو حالا نوازش کن که این فرصت نرز نست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن همین حالا.
حیاتی چه خلکیه ده خبرونو سرای بولی تیره میاشت پر خپل اینستاگرام پانه ده ای بی ده موسیقی پا اړولی کل چه دیه مینوال دی. د ولیکل زه د ای بی لمینوالو یو یم او د ای بی ژغ راته د شایسته خاطرو کلونه را پیادوي. د د ټولې سندرې زما خوښي دي، خو د حیاتی دا تبصره د چارواکو خوښه نسوه. په ایران کې دولتي رسنۍ تر سانسور لاندې دي او د محافظه کارانو تر کنټرول لاندې دي چې پکښې د شاله 40 کلنې دورې سره اړوند هر څوک او هر څه په منفي توګه وړاندې کیږي. حیاتی د ایران رسنیو ته وویل دوی له ما سره تماس ونیو او وی ویل چې نور به کار ته نه ورځم. د جون په 8 نیټه حیاتی نیمه دولتي خبری آژانس اسنا ته وویل چې هیله لري دا پریکړه به وارزول سي او دی به بیرته وکړای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د ویل زله هیڅ سره ستونزه نه لرم او که خدای کول دا مسأله یوازې موقتی ده. ایرانیانو د دې پیژې تنزیه اړخ ته کتلې چې هغه سړی د همغه لخوا له دندې ګوښه سو چې کلونه یې سانسور کړي خبرونه وړاندې کړل، خو په پای کې پخپله د رژیم له قهر سره مخامخ سو. د شا د دورې ډیری سندرغاړي او د موسیقۍ د ډګر هنرمندان په 1999 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته اړ سول چې خپل هیواد پرېږدي. په دوی کې د ګوګوش په نوم سندرغاړي هم شامل ده چې په علني توګه یې تر 2000 کال پورې هیڅ کانسرت جوړ نه کړ، خو اوس د امریکا په لاس انجلس ښار کې اوسي.
آزادی رادیو اوریم. امنیت او سالم چاپیریال، شوونه او روزنه د هر ماشوم لومړنی حق دی. د خبرونه په همدې اړه ده، ورپسې هم کور کلی لرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کور کې په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچا، کلاشینکوف دا مساله ای.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادی رادیو سره. اوسی قدر منه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدل یو ورته غوښ شي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دی ولې خوښیږي؟
همدا مې خوښیږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزین سو پړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزین سي. کلاشینکوف دې داسې کوي؟
او داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ور جوړه کړې وه، دونه د نو کومره دې کې به دننه باروتو دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې وو، نو دا مې د تمانچه سر کې د خوله کې به مو لورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووته زه ته د تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوش سرې پی را روان شو، ان شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړې، مردکی ولا خستې را روان کړې، زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پکې کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، بای چې دې لپاره خدمت دارې نگانې، چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان ته کوم د لوبو شیان وښتل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاوسین نه مو پوښتلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کور کې په ماګه مصروف ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته باغې مصروف ده، بس هغه سات پیری په ماګه باندې کم شي نشي. مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي، لکه سخته کې تمه شي دي، ټانک دي، مطلب نور دسي وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي، باید دغه نه جدن فامیلونه چې د دینه خودداری و کې دسی وسایل ورته برابر کې چې داغه دم په حاله سات په تیر شي او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغتی واخلی شي. آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي ذهنن چې د دوی شرا لویږي مطلب کېده شي چې داغه اصلي شینه بیا استفاده و کې په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي او زما په نظر شي دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پویږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر خوي هماغه غوړي. دا د کورنۍ مسولیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پایل کې ډېر زیات مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپل په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري.
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخره رسیدلې ده په خوشحالۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتیري سامان لات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
د څلور ښکال جګړه سوي ده بو هیت ټول د سلا او توپک او دغه اسلحه څخه ډاک دي. اطراف مهم، شاریات مهم، ټول دغه مجبینو جګړې زالته څخه هم ماشومان تقلید کوي. هغه د فکر کوي چې دغه یو ډول ضرورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ټولو موږ د دې سره توپکونه وینو، پټاکې وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچور سره وینو، فقط دغه تمایل هم و دغه تدې
کوم شاین تاسو یاد کړل چې لکوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه توازی کړی، مثلا جنگی دی لوب وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولای شي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري تر څو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنگی کوي، جنگی ذهنیت د سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنگی توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځواني کې هم دا سرایت کوي او دغه تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعه او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنگ او جګړې څخه توکته لیوالته ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم هم دا اوس په دغه شیانو لوبي کوي، دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړی دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړی دي، حتی تر مرګه پورې رسولی دي. نو خطرونه دا غدي چې ژوند دور بدرنګ کړی دي.
بله، اوس نو څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوب وسایل په واک کې ورکو تر څو دغه جنگی شیانو نه دوی لري ووسی؟
ټولیز تبلیغ او کار پکار دي. دا د کورنۍ څخه تر شوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسی. داسې ذهنیت جوړونه وسی چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنگی توکو و نور د ساتيري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کړي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته صرف هم د لوبو وسایل برابرول.
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به انجونو هغه ننځي کې و د غوړ جامي او ډول ډول شان جوړول. الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکاری سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګي او گاډي او دا شم
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نام زکا او دا شین کنه د ماشوم په ذهني وده د څومره مثبت اثر کولی شي؟
کله چې جوړي یو نوکی جوړی په ځان ته کور جوړی دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسولیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي. فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسولیتونو د وسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بسګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی دا د دوی پر ځان باندې حتی کته چې وګوري د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېری ماشومان لرو د هیواد په مختلف برخو کې چې هغه توانېدلي چې د دوی د ذهني رشد څخه د روبات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل شي. یعنی موږ کولی شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی شي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنیو کوچنیو کارونو څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او که چیرې داسې چې موږ د هغو په لاس کې توپک ټانک دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا یو ټانک توپ پټاکیو جنګي سامانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بالاخره تمایل هغه ته پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډېره لیوالتیا نه لري، ډېر تمایل ودغه ته وي چې څنګه کولی شي د دوو توکو جنګي ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي. نو ډېر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډېر مننه ژوندي اوسئ.
مننه تاسو.
قدر منو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو ربولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالمې روغتیا او صحت لپاره سالمې غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، همې هګۍ خرڅوي او همې خپله خوري. نوموړی زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، ژمې د غنم ورته راوړم. زه چې مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ راچې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه م ورته لالومه، هغه چرګه لالومه سې هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږم، دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلې دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي، دا چې ولې د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمدزی په اړه وایي.
نه، موږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه د موږ ویلې ستا د وړه ده،
چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیر چرګانو ساتي نو بیا تبان هغه کومه سبزي چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه نه کیږي، د هغه پالن نه کیږي. چرګانو داسې یو ضرري مخوکه داسې چې ته ورسیږي نو هغه حاصل لاسته نه راځي، نه هغه ګلشن کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزي، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګونه تنګ دي ځکه چې دغه د چرګانو لپاره به ځانته جای جوړوي، اویلیګانې تنګې دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا دي چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبر یاست چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده د بوټو، یعنی د سبزي د حاصل څخه پکور کې، د سبزي څخه پکور کوي، بوټي پکور کوي، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هکله یې د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحي پاک سترو ساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتي دي، هګۍ نه استفاده کولی شي. د غوښه نه ښه په صحي توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي، پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان ار دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخی د ورجو د شیندان ورکوي او د هګیونه هګۍ اخلي، نور همسایګانو ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، هغه چرګان هم خرڅوي، هګۍ هم خرڅوي او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار ده چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنری د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي، یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي، د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لرې والی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي، هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده. همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي. او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي، وصل وي، احتمال د حشراتو د تاګ و راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نه کړو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهوی سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولئ څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولای شو چې د مختلف خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولای شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولای شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره، یعنې غنم، جوار، می او داسې نور دانې، کولای شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولای شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغې څخه هم د خپلو مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
که چیرته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان، معمولا لایر یا د هګیو د تولید په موخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو، باید له یو داسې مرجع څخه مو خپل مرغان لاس ته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسیږو. وروسته هره میاشت موږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کېږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایوسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایوسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الودانه شي او الودانه شي، یعنی په ناروغۍ اخته نه شي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نه شي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پرېمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کېږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق یې په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کېدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکي لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول، یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد ډیر مننه چې وخت مرا کړ.
مننه ګران اوریدونکو، د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا خو وخت ولرئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوند ده د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لوره زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناه وړم شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا